السلام علیکم ل غرمه نمخ کې لس بجې دی قدر منو دوستانو زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته ستاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د ورستیو او لوی تحولاتو او پیښو په اړه ریپورتونه اوري خو په سر کې ل جمیله ظریف څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی په کابل کې د امریکا سفیر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د روان میلادي کال تر پای د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون درنه لاسلیک کېدو په صورت کې به د امریکایي ځواکونو وتل د ناتو د غړي هیوادونو د ټولو ځواکونو د وتلو په معنا وي. افغان ډاکټر نصر نور خیل د هغو لسو ښځو په ډله کې ده چې د نړۍ د زړورو ښځو جایزه یې وګټله. او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر وایي د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمې د روسي ځواکونو یرغل د اوکراین په چارو کې د مسکو لاس وهنې نښه ده. اوسم پوره خبرونه په کابل کې د امریکا سفیر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د روان میلادي کال تر پای د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې به د امریکایي ځواکونو وتل د ناتو د غړي هیوادونو د ټولو ځواکونو د وتلو په معنا وي. جیمز کننګ هم تیر ماښام په بلخ کې وویل کولسمشر کرزی په نږدې راتلونکي کې دغه سند لاسلیک نه کړي نو راتلونکي حکومت ته د دې سند د لاسلیک ځنډول به د افغانستان او امریکا په اړیکو هیڅ اغیز ونه کړي. کننګ هم وویل دوی ته دا مهمه ده چې افغان ملت او مشورتي لویې جرګې د دې سند لاسلیک کولو ته د تایید رایه ورکړي. هغه همداراز په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ او د دې انتخاباتو لپاره د خپل هیواد د همکاریو پر دوام هم خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت د 2015 میلادي کال په بودیجه کې 9 میلیارد ډالر په افغانستان کې د خپل پاوز لګښت تبیل کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت د سه‌شنبه په ورځ وویل چې دا بودیجه ثابت نه ده، ځکه تر اوسه معلومه نه ده چې تر 2014 میلادي کال وروسته به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي او کنه. امریکا غواړي چې له افغانستان سره د امنیتي همکاري تړون لاسلیک کړي او د دې تړون له مخې شاوخوا 10,000 پوځیان د افغان ځواکونو د روزنې او د مشکوکو تروریستانو د ځپلو لپاره په افغانستان کې وساتي. خو تر اوسه افغان ولسمشر حامد کرزی د دې تړون لاسلیک کولو ته نه دی چمتو شوی. امریکایي چارواکي وایي که چیرې دا سند لاسلیک نشي امریکا به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. افغان ډاکټر نصری نور خیل د هغو لسو ښځو په ډله کې ده چې د نړۍ د زړورو ښځو جایزه یې وګټله. نصری نور خیل په کابل کې د نسایي او ولادي روغتون مشره ده. د امریکا د ولسمشر میرمن میشیل اوباما پرون په واشنگټن کې د دې جایزې د اعلان لپاره په جوړ شوې مراسمو کې وویل دغو میرمنو داسې امواج په نړۍ کې خپره کړي چې هر لور ته غځېدلی دي. دغه مراسم د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړ شوی و او هلته نصری نور خیل په خپلو خبرو کې د تېرو 12 کلونو په ترڅ کې د افغان میرمنو هڅې وستایلې.
I personally experienced this that
هغه وایي ما خپله دا تجربه کړه چې افغان میرمنې په ډیرو سختو شرایطو کې له خپلو بنیادي حقونو چې خدای ورکړي وو د اوږدې مودې په مخه یې بې برخې شوي، خو بیا هم په ډېره هیله او بې ساري ارادې او د نړیوالې ټولنې په مرسته موږ وتوانېدو چې بدلون راولو او په تیرو 12 کلونو کې ګڼې لاسته راوړنې ولرو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د زړورو میرمنو نړیواله جایزه په 2000 میلادي کال کې پیل شوه. دا جایزه هغه چا ته ورکول کیږي چې د سولې، عدالت، بشري حقوقو، د جنس ترمنځ مساوات او د ښځو د پیاوړتیا په برخو کې ځانګړی شجاعت څرګند کړی وي. او دا هم یو سپورتي خبر ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هند له ملي لوبډلې سره په ډاکا کې مسابقه وکړي. د آسیا د اتلو هیوادونو په دې ټورنمنټ کې تر اوسه هند درې لوبې کړې دي او دوی بایللې. افغانستان هم له دریو لوبو یو ګټلې ده. د دې ټورنمنټ پای لوبې ته سریلانکا او پاکستان رسیدلي، خو نننۍ لوبه د افغانستان لپاره له دې کبله مهمه ده چې لاغې وخت سره مسابقه کوي چې تر بل هر هیواد د آسیایي هیوادونو اتلولي ډېره خپله کړي. د آسیایي هیوادونو د کرکټ پای لوبه به د شنبې په ورځ د بنګلادیش میرپور خر کې تر سره شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهراني اثرو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغاني او 15 پوله، یو یورو 9 افغاني او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغاني او 95 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 25 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 520 افغاني. دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان د سوات مرکز منګوري ته څیرمه یوې ډلې ښځو پرون لاریون وکړ. دوی پوځ تورنه و چې د دوی نارینه له څو کلونو راهیسې نیولي او تر اوسه د هغوی هیڅ حال معلوم نه دی. یو مظاهره کوونکی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
زمانون جن سبا دے دل نصاب تا سنی کبل کانجو دایل جو نیو خاون دو آزار نو کی محمد خلیل او ناصر اللہ دو آزار نو ملافت دی دیش پدم کال دے نام و نشانی نشتے
پاس وقت که مسایره کون کی وای چې د دوی د سیمه تر زرو ډیر کسان تریتم شوی دي د پاکستان پاوس په 2009 میلادي کال کې سوات له طالبانو پاک کړ او د دوی مشر ملا فضل الله لسیمی وتښتید د امریکا د کانګرس د بهرنی اړیکو د کمیټې په غونډه کې یو شمیر وکیلانو له ترورستانو څخه د ایران د احتمالي ملاتړ له کبله خبرداری ورکړ. دغه کمیټه په نړۍ کې په ترورستي فعالیتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د هڅو څارنه کوي. د کانګرس د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر وویل اکثره وخت په ترورستي فعالیتونو کې د ایران پر ونډې سترګې پټېږي. اجرایه زیاته کړه چې د ایران رژیم د افغانستان او عراق په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې خلک هڅوي چې ونې به وبهوي.
If this is what Iran is doing today without a nuclear weapon.
هغه وای ایران چې نن اټومي وسله نه لري داسې کوي نو هغه وخت به څه کوي چې اټوم بم ترلاسه کړي پدې نو نه پوهیږو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ایران ته د تروریزم د صدرونکو یوه په سترګه ګوري خو تهران د تورو نه ردوي. د امریکا ولسمشر وایي د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمې د روسیې ځواکونو یرغل د اوکراین په چارو کې د مسکو د لاسوهنې نښه ده. جمهور رئیس باراک اوباما ویلي د روسیې دا ګام به له مسکو څخه د نړۍ هیوادونه لرې کړي. امریکا او باراک اوباما تیره ورځ وویل کریمیا ته د ځواکونو د استولو په اړه د روسیې د ولسمشر دلایل هیڅ چاته د منلو وړ نه دي. له دې وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل یوازې په کریمیا کې میشتو روسیې ځواکونو له ځان څخه د دفاع په هدف د اوکراینی ځواکونو اډې محاصره کړې وې. په همدې حال کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په کیف کې وویل که روسیه د روان کړکېچ د کمیدو لپاره ګام وانخلي نو پر وړاندې به سخت اقدامات وشي. اخو بیا راپورونه وایي چې ولسمشر اوباما د جرمني له صدراعظم انګلا میرکل سره په ټلیفون کې د اوکراین د شخړې د هواري په اړه د یو بالقوه پریکړه لیک په اړه مشوره کړې ده. د دغه پیشنهاد شوي پریکړه لیک پر اساس به روسیه له کریمیا څخه خپل ځواکونه بیرته خپل واډو ته ستنوي او نړیوالو څارونکو ته به دغلته د ځای پر ځای کېدو اجازه ورکوي. او په داسې حال کې چې د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې کړکېچ دوام لري مسکو د لرې واټن توغندی وازموي. د روسیې د دفاع وزارت وویل د آر اس 12 سیمتو پول په نوم دغه توغندی د سه شنبې په ماښام د کاپوستین یار له پوځي اډې وتوغوه. د روسیې د دفاع وزارت وویل چې دا ازموینه بریالۍ وه او د توغندی په قزاقستان کې په یوه ټاکلي هدف ولګېد. د روسیې د دفاع وزیر ایګور ایوانوف وویل چې په دې ازموینه کې همداراز دا تجربه وشوه چې دا توغندی د راکټونو پر ضد سیستمونو څخه څرنګه تیریږي. امریکا د ازموینه عادي وبلله او ویل چې ور له مخې په دې اړه واشنگټن ته خبر ورکړل شوی و. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د سیمې هیوادونو په خاص توګه پاکستان او هند هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي. د هند او افغانستان ترمنځ د مشارکت له لارې د نوښتونو دویم نندارتون د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په مقصد د افغان او هندي سوداګرو ترمنځ په بلخ ولایت کې جوړ شوی دی. د کابل چاپ مدوات ته کتنه کو او دا هم اوري چې په ځینو ولایتونو کې عام افغانان او د مدني ټولنې فعالان د خلکو ستونزو ته د ولسي جرګې د استازو په نه پاملرنه انتقادونه کوي. په اوکراین کې له روان سیاسي بحران څخه خبرې گئی او دا هم اوري چې د عراق حکومت د تاوتریخوالي د پیښو د مخنیوي لپاره په ښارونو کې د امنیتي کمرو د زیاتوالي هڅه کوي. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډي اچار
لبارک نه خو اوس د اونقه هګۍ جوړه سوې ده زوروره د یو هیواد چې په پایتخت کې برق نه وینو.
پایتخت
تاسو زمون غغله ازادي راډیو اورئ. له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره پر دې هیواد د سیمه ییز نفوس د زیاتوالي په باب ډېر د پاکستان او هند خبرې کیږي. دغه دواړو پاتومي وسلو سنبال هیوادونو چې په خپلو کې تر اوسه څو ځله جګړه هم کړې ده له مختلفو لارو هڅه کړې چې کابل ته ځان نږدې کړي، خو پر افغانستان د پاکستان له خاورې د سخدریزو وسلوالو حملو ته په پام سره کابل د اسلام آباد په نسبت نوي ډیلی خپل دوست ګڼي. پر افغانستان د هند او پاکستان د نفوس د زیاتوالي د هڅو په اړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ مهم برخې له نوریاس نوري اورو.
افغانستان ته د هند تر ټولو قوي پیغام چې دا هیواد به پرې نږدې د نوې ډیلي هغه ډېرې مالی مرستې دي چې تر اوسه پورې بل هیڅ بهرني هیواد سره نه دي کړي. هندي ډیپلوماتان ټینګار کوي چې دغه پیغام په افغانستان کې هغو متحدینو ته چې له دې هیواد د ناتو ځواکونو د وتلو په صورت کې د نړیوالو مرستو د کمیدو په اړه اندېښنه لري ډاډ ورکوي. د رویټرز په وینا دغه پیغام په عین حال کې د هند زاړه دښمن پاکستان ته هم خبرداری ورکوي. دواړه پاتومي وسلو سنبال هیوادونه له افغانستانه د بهرنیو محارب ځواکونو له وتلو وروسته غواړي چې پر کابل نفوذ ولري او دواړه د خپلې دغه ستراتیژۍ د تطبیق لپاره مرستو کار اخلي. هند له افغانستان سره د مختلفو پروژو په برخه کې د $2 میلیارډ مرسته کړې. په دغو مرستو کې په کابل کې د پارلمان نوې په مرمر ډبرو پوښل شوې ودانۍ هم شامل ده چې د دارالامان د کنډواله قصر په خوا کې سر راوچت کړی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچنې دي. ولسمشر حامد کرزي په کراتو پاکستان د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورن کړی او دا خبره یې پټه نه ده ساتلې چې له دې هېواد د مرستو د ترلاسه کولو پر ځای امنیت غوره بولي. د راپور له مخې یو شمېر افغانان دې ته اندېښنه لري چې سیمه ییزه سیالي به یې هېواد یوې نیابتي جګړې ته داخل کړي. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر عارف الله پښتون وایي وضعیت ډېر حساس دی. دواړه پیاوړي متحدین دي، هند مو دوست دی او پاکستان مو هم غبرګونی. افغانستان د ناتو له وتلو سره کابل د پوځي مرستو په برخه کې نوې ډیلي ته لاس اور اوږد کړی دی. پاکستان هم افغانستان ته د پوځي مرستې وړاندیز کړی خو کابل ورڅخه ډډه کړې ده. هند د دې لپاره چې خپل ګاونډي پاکستان غوسه راونه پاروي کابل ته د جنگي وسایلو له ورکولو ډډه کړې خو ښایي له انتخاباتو وروسته به خپل دغه دریځ کې بدلون راولي. په پام کې ده چې په هند کې د مۍ په میاشت کې انتخابات وشي. هندي چارواکو ویلي له افغانستان سره د دوی مرستې پر افغان حکومت لکه نور نړیوال مرسته کوونکي شرایط نږدې. دوی مرسته د افغانستان حکومت ته ورکوي چې پخپله ولګوي. ډیر خلک لري د کار لپاره نه دی ګمارلي او یوازې یو تن په کابل کې د هند په سفارت کې د هند مرستو څارنه کوي. د هند بهرنیو مرستو د چارو یو مسؤل د خپل نوم نه خوډلو په شرط رویټرز ته ویلي چې موږ خپل پرختیایي مرسته له سیاسي غوښتنو سره نه تړو. موږ لیدل چې دا کار ګټ نه لري. کابل هم چې د اداري فساد له امله د نړیوالو له تورونو ستړی شوی د هند د دغه دریز استاینه کړې ده. هندي انجینرانو له پاکستان کابل ته د برېښنا د مزو غزولو پروژه په خپل وخت او $40 میلیون کم لګښت سره بشپړه کړې او همې د ایران تر پولیس سړک چې بمونو اوس رسرای کړی جوړ کړی دی. هند بیا رغونې کارونه په افغانستان کې د دې لپاره کړی چې دغه په وچه کې را ایثار هیواد د پاکستان پر بندرونو متکی نه وسی. خو پاکستان هم له افغانستان سره د مرستو د زیاتوالي خبره کړې ده. تیره میاشت له اسلام آباد څخه د کتنې په مهال ولسمشر حامد کرزي ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اعلان کړ چې خپل مرستې له $350 میلیون څخه $500 میلیون ته زیاتوي او همې د سړکونو د ریل پټلیو او روغتیایي کلینیکونو د جوړولو خبره وکړه. خو کله چې کرزي مایکروفون واخیست په تریو تندي ویل چې زموږ اساسي اندېښنه ناامني او د تروریزم دوام دی. پاکستان ویلي له خپلې وسې هڅه کوي چې له کابل سره مرسته وکړي خو افغان چارواکي د اسلام آباد پر نیت شک کوي. کرزي پاکستان تورن کړی چې وسلوال طالبانو او نورو سخت دریځو ملاتړ کوي. له راپور سره سم پاکستان په دې برخه کې اوږده سابقه لري او له وسلوالو په تیر بیا د هند پر ضد د وسلې په توګه کار اخیستی دی. هند دغه راز په پاکستان کې میشته وسلواله ډلې په کابل کې پر خپل سفارت او جلال آباد کې پر قونسلګرۍ او د هندي کارکونکو د اوسېدو پر یوې مسافرخانې په حملو کې پلاس لرلو تورنوي. پاکستان بیا دغه اداوې بې ځایه بولي او هند تورنوي چې د دې هېواد په بلوچستان ایالت کې په پټه بیلتون غوښتونکي د حکومت پر ضد لمسوي. پاکستان په جلال آباد او کندهار کې د هندي قونسلګریو په اړه هم پوښتنې راپورته کړي خو په هر صورت د پاکستان د ځواکمن پوځ لپاره ستر مصیبت دا دی چې په ختیځ کې دښمن هند او په لویدیځ کې یو داسې افغانستان ولري چې ورسره جوړ نه وي او هند هم تر شا ولاړ وي. له نواز شریف څخه د سعودي عربستان د ملاتړ له امله له پاکستان سره د ایران اړیکې هم سړې شوې دي. د پاکستان متقاعد جنرال طلعت مسعود وایي پاکستان داسې انګیري چې ګواکې تر خوا او شا یې دښمنو هیوادونو کړۍ راچاپېره کړې ده. سناتور پښتون وایي دای اندېښنه لري چې که افغانستان مهم ګاونډی له پامه وغورځوي دا کار به ناوړه عواقب ولري. د ده په وینا حکومت هند ته په ښه سترګه ګوري او زیاتوي دېرش کاله یې هېواد په جګړه کې ښکېل او نه غواړي چې دېرش کاله نور جګړه وګوري.
له افغانستان سره د هند او پاکستان د تعلقاتو او د غراس له افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د دې دواړو ګاونډي هېوادونو د نفوس په اړه مو ریپورت وره.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. په ځینو ولایتونو کې عام افغانان او د مدني ټولنې فعالان د خلکو ستونزو ته د ولسی جرګې د استازو په نه پاملرنه انتقاد کوي. دوی شکایت کوي چې په ولسی جرګه کې استازي په ژمنیو رخصتیو کې له خلکو سره د هغوی په ستونزو نه دي غږېدلي. د ولسی جرګې اداري هیئت هم تر یو حده تاییدوي چې یو شمېر وکیلان د اوړي او ژمي په رخصتیو کې له موکلانو سره لیدنې کتنې نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې غړي د سلواغې له لومړۍ نیټې څخه په 15 ورځنۍ رخصتۍ تللي دي. اجمل ان پی رپورٹ لري.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د غړو ژمنۍ رخصتۍ په ختمېدو دي، داسې شکایتونه او انتقادونه شته چې یو شمېر وکیلانو په دې رخصتیو کې د خپلو موکلونو ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې. د ځینې ولایتونو اوسیدونکي او د مدني ټولنې فعالان وایي دوی داسې نه دي لیدلي چې وکیلانو د خلکو سره په دې رخصتیو کې د هغوی پر ستونزو خبرې کړې وي. د هلمند دوه تنه اوسیدونکي شاه محمود او عبدالعزیز صفدری په دې اړه وایي
وکیلای پارلمان کې مې به ولایتای خود به رخصتي کې.
شاه محمود وایي هغه وکیلان چې په رخصتیو کې خپل ولایتونو ته ځي د خلکو د ستونزو د اوریدو لپاره نه ورځي. دا ځل چې دوی راغلي وو یوازې د انتخاباتي کمپاینونو په خاطر راغلي وو. عبدالعزیز وایي هغه وکیلان چې موږ په ملي شورا کې لرو ډېرې په انتخاباتي کمپاینونو کې بوخت دي. دوی خپل خلک له یاده ایستلي او د خلکو د ستونزو په اړه فکر نه کوي. په کندوز کې هم د مدني ټولنې ځینې فعالان شکایت کوي چې په ولسی جرګې کې د دې ولایت استازو په شمنیو رخصتیو کې د خپلو موکلونو سره نه دي کتلي څو د هغوی له ستونزو خبر شي. له دوی څخه یو هم سردار محمد رازمل دی چې وایي دا مسله د موکلینو په وړاندې د وکیلانو اعتبار کموي.
زه د دې موضوع شاهد نه یم تر څو پورې چې یو وکیل دی په پراخه پیمانه سره خلق راټول کړي او د هغو سره د مشکلاتو د ستونزو په حق لماندی خبرې کړي وي او بل اخره د هغو ستونزې د ځان سره درست کړي وي او هغه ته د حل لاره پیدا کړي. موکلین هم د دغه وکیلانو څخه تر ډیره اندازه پورې ناهیلي شوي دي. تر اوسه پورې چې زه د مدني ټولنې یو غړی یم او اندازه پورې زه کولای شم چې د خلکو ستونزې دوی سره مې په ښه شکل سره شریکې کړې وي. متاسفانه هغه کسان چې موږ مخه پیژندل نو تر اوسه پورې کله چې پارلمان ته تللي دي بیا موږ حتی کېدای شي لیدلي هم نه دي.
د افغانستان په ملي شورا کې وکیلان او سناتوران د سلواغې د میاشتې له پیل راهیسې په ژمنیو رخصتیو تللي او دا مهال د دې رخصتیو په وروستیو ورځو کې دي. ټاکل شوې ده چې د ولسی جرګې نوی تقنیني کال د راتلونکي شنبه په ورځ پیل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسی جرګې د نوي تقنیني کال د پیل د غونډې د امنیت لپاره جدي تدابیر نیولې دي. په عین حال کې د ولسی جرګې اداري هیئت تر یو ځایه دا مني چې یو شمېر وکیلان په رخصتیو کې له خپلو موکلونو سره نه ګوري. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد صالح سلجوقي په دې اړه وایي
مواجهه هم ده چې وکیل سازین او وکیل صاحبان د تعطیلاتو په ایام کې خاصه نه دي په خپل محلي ادارات مراجعه ونه کوي او خلک ته نه ګوري.
په داسې حال کې چې خلک تمه لري د وړي او شمې په رخصتیو کې وکیلان سیمو ته ورشي او د دوی ستونزې له نږدې وڅېړي، خو د ولسی جرګې اداري هیئت وایي وکیلان داسې کوم قانوني مکلفیت نه لري چې په رخصتیو کې دي خپل سیمو ته سفرونه وکړي. تر دې مخکې هم د ولسی جرګې پر غړو انتقادونه شوي چې ډېرې د خپل موکلونو د ستونزو د څېړلو او هوارولو پر ځای په خپل شخصي کارونو بوخت دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نسیم شفق د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کړې ده او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره پر افغانستان د اوکراین د شخړې د اغیزو او په پاکستان کې د لسګونو وسلوالو ډلو د موجودیت په اړه مطالب خپاره کړي. ملي باور غیر دولتي ورځپاڼې د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې د اوکراین مسأله به د افغانستان په اړه د امریکا دریز بدل نه کړي. په دې اړه مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویل شوی چې د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو دریز واضح دی او د اوکراین موضوع به له 2014 میلادي کال وروسته کوم اغیز پرې ونه لري. ورسپانه لیکي چې امریکا له افغانستان سره د امنیتی تړون د ژر لاسلیک کولو په تمه ده او له دې سره به په دې هیواد کې له روان میلادي کال نه وروسته پوځي حضور یقیني شي. ویسا هم پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې او د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې یوازې د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کول کولای شي په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو پاتې کېدو ته زمینه مساعده کړي. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې امریکا د امنیتي تړون په اړه پر خپل دریځ ټینګار کوي او افغان حکومت هم په دې برخه کې د خپلو شرایطو منل حتمی بولي، خو امریکا ویلي چې د دې سند د لاسلیک کولو لپاره راتلونکي ولسمشر ته هم منتظر پاتې کېدای شي. سرنوشت سربیره پر دې چې پر افغانستان د اوکراین د شخړې د اغیزو په اړه لیکنه خپره کړې وایي چې په پاکستان کې تر اتیاو پورې تروریستي ډلې شته. د ورسپانې د پاکستانی څېړونکو له قوله ویلي چې دا تروریستي ډلې په ډیرو حملو او پیښو کې لاس لري او دوی د پاکستاني او طالبانو تر اغیزو لاندې نه دي. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې دا تروریستي ډلې سربیره پر دې چې د پاکستان امنیت ته ګواښ دي، د افغانستان امنیت هم ګواښوي او باید چې د پاکستان حکومت مخه ونیسي. هیواد دولتي ورسپانې هم په پاکستان کې د وسلوالو تروریستي ډلو په اړه یو لیکنه خپره کړي او وایي چې د دې ډلو شمیر د شپېتو او اتیاو ترمنځ دی او په ډیرو مسایلو کې سره هماهنګي لري. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې دا ډلې له یو بل سره له تکتیکي پلوه مرستې کوي خو په عملیاتو کې آزاد دي او د یو بل مخه نه نیسي. محور غیر دولتي ورسپانې بیا په خپل لومړي مخ کې دا اندېښنه راخیستی چې په پاکستان کې تر فشار راغلي جنگیالي په افغانستان کې جګړه کوي. په دې اړه مطلب کې راغلي چې له وزیرستان څخه ډیر شمیر طالبان د افغانستان ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو ته راوختي او هلته منظم شوي دي. محور لیکلي چې پاکستانی پوځیان پر دې وسلوالو زور اچوي خو لارې ورته پرېښي چې له پولې دې خوا ته راوړي او په افغانستان کې ګډوډي رامنځته کړي.
تاسی زمون غکل آزادی رادیو او رای آزادی رادیو پا منزنی چپای 1296 پر طول افغانستان او طول سیما که او رای او پا اف ام سل اشار 15 چپای بیا د افغانستان پر طول لوی خارونو که پا صفار داول او ری دلشای. د هند او افغانستان ترمنځ د مشارکت لاره د نوښتونو دویم نندارتون د دوړ هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په مقصد د افغان او هندي سوداګرو په منځ کې په بلخ ولایت کې جوړ شو. په دې غونډه کې په افغانستان کې د هند سفارت چارواکو له هیواد سره د تجارتي اړیکو د پیاوړتیا او دوام څخه ډاډ څرګند کړ. تفصیل له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیب زی په ریپورت کې اورو.
د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر آرش یونسی ازادۍ راډیو ته وویل دا نندارتون د یوشت هندي سوداګر او په شمال کې د تجارتي مختلفو شرکتونو ترمنځ د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو د ودې په مقصد جوړ شوی دی. یونسی وویل تر ډیره په دې نندارتون کې د لاسي صنایعو ترڅنګ د صحت، کرهنې او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې هم غرفه ایښودل شوی او په مختلفو برخو کې افغان او هندي سوداګر د نوي تجارت د پیلولو په خاطر له یو بل سره خپل معلومات شریکوي. یونیسی پاړه وای
در بخشای زراعت، صحت، آموزش
دا نندارتون د افغانستان او هندي سوداګرو ترمنځ د اړیکو د خوالي په خاطر جوړ شوی او پکې د دواړو لورو د سوداګرو لخوا هم د صحت په برخه کې هم کرهنې، معلوماتي ټکنالوژي او بیلابیلو نورو برخو کې غرفه ایښودل شوی چې یو بل ته معلومات ورکړي او په ګډه د پانګونې نوې
در این بخشا عراق.
بلخوا بیا په افغانستان کې د هند سفارت یو لوړ رتبه ډیپلومات ویرش سنگ چې په دې نندارتون کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي اړیکو د پیاوړتیا په مقصد ګډون کړی و ازي رادیو ته وویل چې د هندي او افغاني سوداګرو د ګډو هڅو په پایله کې اوس هر کال په افغانستان کې د هندي سوداګرو پانګونه نیم میلیارډ ډالرو ته رسیدلې ده.
What I do know is that the bilateral
تر نامه کوم اقتصادي اړیکه چې د افغان سوداګر او هندي پانګوالو ترمنځ موجود دي دا سبب شوی چې هندي سوداګر په افغانستان کې تباند نیم میلیارډ ډالر پانګونه هغه له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې د هر ډول همکارۍ له تداوم څخه اطمینان ورکړ او ویل چې دا نندارتون یې هم یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا په منظور جوړ کړی دی. په افغانستان کې د هند سفارت مرستیال د آسیا په سطح هند د افغانستان لپاره په اقتصادي برخه کې لوی ملاتړ کوونکی په ګوته کړ. ده وویل چې د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې به هند له دې هیواد سره د هیڅ ډول همکاریو څخه ډډه ونه کړي. د یادولو ده چې تر دې پخوا هم هند په افغانستان کې نوې واز په اقتصادي برخه کې بلکې د بیا رغونې په برخه کې هم د آسیایي هیوادونو په سطحه لوی مرستې ترسره کړې دي.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ. دوستانو په ځینو ولایتونو کې عام افغانانو او مدني ټولنې فعالان د خلکو ستونزه د نه پاملرنې له امله د ولسي جرګې په استازو انتقادونه کوي. په دې اړه هڅه کوو چې د ولسي جرګې یو شمېر غړو سره په تماس کې شو او د هغوی نظرونه هم ولرو. یو یادونه واغ ده چې نن په بنګلادیش کې د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه په خپلو کې سیالۍ کوي او د دې سیالۍ په نتیجه کې چې هر ټیم بریالی کیږي هغه به د آسیا کپ په دریم او یا څلورم مقام کې وي. د آسیا کپ په سیالیو کې پاکستان او سریلانکا لا د مخه پای لوبې ته وتلي دي او تمه ده چې دا لوبه د شنبې په ورځ د بنګلادیش په میرپور ښار کې ترسره شي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونه کې د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ د سیالۍ وروستي حالونه هم درکو. امریکا روسیې ته خبرداری ورکړ که په اوکراین کې خپلې مداخلې ته دوام ورکړي د واشنگټن او متحدانو له لوري به د مسکو پر ضد اقدام وشي. مسکو څه وایي؟ د ازادي راډیو د خبر د څانګې په رپورټ کې په دې اړه رپورټ لري چې احمد شیبری وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د اوکراین په کریمیا باندې د روسیې تیری د ماسکو د زور نقشه نه ده او د مداخلې نقشه ده چې ورسره به د نورو هیوادو اړیکې له روسیې سره سړه شي. د چینو په نظر روسیې له ستراتیژیک پلوه ګټور کار کړی، خو زما په فکر دا د واک نقشه نه ده. دا داسې څه دي چې د روسیې نږدې هیوادونه به دا ټول تیری ډیر زیات اندېښمن کړي او شکونه به یې راوپاروي. د دې یوازینی اغېز به دا وي چې اکثر هیوادونه به له روسیې ځانونه لرې کړي. د امریکا ولسمشر د سېشنبې په ورځ وویل چې اوکراین ته د روسي ځواکونو د استولو په برخه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دلیل څوک نشي تیرستلی او په کریمیا کې له پوځي اډو څخه د روسي ځواکونو راوتل په اوکراین کې د روسي میشتو ژوند ته د اندېښنې لپاره نه دي. اوباما زیاته کړه چې ماسکو دا کار د دې لپاره کړی دی چې له پوځي لارې پر خپلو ګاونډیو خپل اغېز ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم په اوکراین کې د روسیې پوځي هڅې وغندلې. جان کیری تیره شپه له کیف څخه د لیدنې پر مهال وویل د امریکا متحد ایالاتونه له نړیوالو قوانینو سره سم د اوکراین د ملي حاکمیت او مزکنی بشپړتیا په برخو کې پر خپلو ژمنو ټینګار کوي. موږ د روسیې د فدراسیون دغه تیری غندو. تر دې دمه موږ ستر بدلونونه لیدلي دي چې په اوکراین کې راغلي دي. په دې بدلونونو کې موږ د اوکراین د خلکو تر څنګ ولاړ یو. تیر ورځ تر دې مخکې د روسیې ولسمشر دا خبر رد کړ چې روسیې ځواکونه د کریمیا په ټاپو وزمه کې په عملیاتو کې شکیل دي. ولادیمیر پوتین په ماسکو کې خبرې غونډې ته وویل چې اوکراین ته د روسیې ځواکونو د استولو اړتیا نه لیدل کیږي، خو دې امکانات رد نه کړل. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په ځواب کې وویل چې ماسکو به د امریکا د هر بندیز ځواب ورکړي. کوم امریکایي چارواکي چې له جانکيري سره د اوکراین په سفر کې ملګری دي وایي چې امریکا له اوکراین سره د یو میلیارډ ډالرو مرستو نیت لري. بلې خواته ناټو اعلان وکړ چې نن په پناټو کې د روسیې له سفیر سره د اوکراین په اړه خاصه غونډه وکړي.
د عراق حکومت د تاوتریخوالي د پیښو د مخنیوي لپاره په خارونو کې د امنیتي کمرو د زیاتوالو هڅه کوي. د دې اجراءاتو په نتیجه کې په عراق کې د څار د کمرو کاروبار پراخ شوی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه رپورټ لري. کبه دې ورځو کې څوک په بغداد کې د څارنې د کمرو د پلورلو کاروبار کوي نو سوداګري یې خپر مخ ځي. احاب جعفر چې په بغداد کې د څار د کمرو کاروبار کوي وایي زیات شمیر خلک خپل کورونو دفترونو او دکانونو بهر امنیتی کمرې لګوي.
شرکات الدوله د تستخدم الكاميرات ذات تقنيات عاليه
دی وايي موږ لیدلې دي چې لوی کمپني او حکومتي ادارې ښه کیفیت لرونکي کمرو ته لمړیتوب ورکوي. په ځانګړي توګه د ګڼګونې د سیمو لپاره څو وکول شي چې د دې کمرو په واسطه د تروریستي حملو او یا ترور عاملان وپیژني. پیراک کې په دې ورسېو کې د تاوتریخوالي زیاتوالي ته په پام سره خلک غواړي وویني چې په شاوخوا کې څه پیښیږي. د امنیتي کمرو د زیات استعمال یو بل سبب دا دی چې پولیس غواړي خلک دا ټکنالوژي زیاته وکاروي څو سب شوي معلومات له امنیتي ادارو سره شریک کړي. د عراق د کورنیو چارو د وزارت وان صاد معان وی دی وی موږ د بغداد د پاسه په بالونونو او لوړو منارو کې کمرې نصب کړي او ټولې دا کمرې له مرکز سره وصل دي. د عام خلکو لخوا لګول شوی کمرې له موږ سره زیاته مرسته کوي. د اثارو د تبادلې د مرکزونو، دوکانونو او سوپر مارکیټونو خاوندان له موږ سره ښه همکاري کوي. د کمرو موجودیت د جرم لکولو څخه د مجرمانو په مخنیوي کې هم مرسته کوي. خو د عراق ټول خلک بیا د څارنې د امنیتي کمرو زیاتوالي ته خوښ نه دي. د شمالي ښار موصل یو دوکاندار احمد غازی وایي د عراق په کلتور کې دا بې سابقه ده چې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو شخصي حریم دی تر څارنې لاندې ونیول شي. خو چارواکي د دې انتقاد په ځواب کې وایي چې د څار د کمرو لګول د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره موقتی اقدام دی. احمد چې په بغداد کې د څارنې د کمرو دوکان لري وایي خلک د څار د داسې وړو کمرو غوښتنه هم کوي چې په قلمونو، کلی بندونو او حتی د کالو په توکمو کې ځای پر ځای کېدای شي. القاعده شبکه چې تر ډیره په عراق کې د تاوتریخوالي مسؤوله بلل کیږي لا د مخه د پټو کمرو له استعمال سره بلده ده. د دې شبکې غړي د خپلو بریدونو پلان جوړونه او عملي کول په دغه شان کمرو کې ثبتوي او بیا یې د خپلو فعالیتونو د تبلیغ لپاره په انټرنیټ خپروي. دوستانو، لس نیمې بجې شوې دي. له جمیلې ظریف څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د فاریاب سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې په دوو چاودنو کې دوه تنه ملکي وګړي وژل شوي او اته ټپیان شوي دي. په کابل کې د امریکا سفیر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې به د امریکایي ځواکونو وتل د ناټو د غړیو هیوادونو د ټولو ځواکونو د وتلو په معنا وي. افغان ډاکټر نصری نوری خیل د هغو لسو ښځو په ډله کې ده چې د نړۍ د زړورو ښځو جایزه یې وګټله. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هند له ملي لوبډلې سره په ډاکا کې مسابقه وکړي. د پاکستان د سوات په مرکز کې تیر ورځ یو ډله ښځې د دې هیواد د پاوز پر ضد مظاهره وکړه. دغه ښځو پاوز تورنه و چې د دوی نارینه یې له څو کلونو راهیسې نیولي او تر اوسه د هغوی هیڅ حال نه دی معلوم. په داسې حال کې چې د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمکې کړکېچ دوام لري، مسکو د لرې واټن توغندی وازمویه. د امریکا د کانګرس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې په غونډه کې یو شمېر وکیلانو له تروریستانو څخه د ایران د احتمالي ملاتړ له کبله خبرداری ورکړ. او د امریکا ولسمشر وایي د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمې د روسیې ځواکونو یرغل د اوکراین په چارو کې د مسکو د لاسوهنې نښه ده.
د افغان میرمنو خونیز مرکز د هیواد له میرمنو غواړي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د مرکز د سې شنبې پر ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې په کابل کې د ښځو د عکاسۍ، نقاشۍ او لاسي صنایعو یو درې ورځنی نندارتون هم پرانسته. د موضوع تفصیل له اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
د افغان ښځو خوونیز مرکز وایي په دې هڅه کې دي چې د میرمنو ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي. د مرکز د سې شنبې په ورځ د ښځو د کارونو د نمایش او د مارچ له اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت د ښځو د عکاسۍ، نقاشۍ او لاسي صنایعو یو درې ورځنی نندارتون هم پرانیست. د افغان ښځو د خوونیز مرکز د رسنیو او جندر د برخې همغږي کوونکې مقدس اتلوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ښځو وغوښتل چې د خپلو حقونو اعادې ته کار وکړي.
څنګه د افغانستان د ټولو ښځو سره هغه ښځې چې د مرکز نه ډیر په لرې پرتو سیمو کې سره ژوند کوي، د هغو لپاره دا دی چې خپل سره پاسیږي، خپل سره هغه ښځې چې کار کوي د هغو سره سره یو ځای شي، خپل سره ګام واخلي او د ځان لپاره کار وکړي، تر څو چې موږ خپل د خپل جنس لپاره او د خپل ځان لپاره کار وکړو. زه فکر نه کوم چې هیڅ یو کس راشي او زموږ لپاره کار وکړي.
اتلوالي وویل د مارچ د اتمې لپاره یوازې منزل کافي نه دی. نوموړي وویل که څه هم د ښځو د وړتیا او د لوړېدو لپاره په تیرو کلونو کې یو څه کار شوی، خو زیاتوي چې دا کارونه اساسي نه دي. د ښځو ښوونیز مرکز هیله مند دی چې د افغانستان راتلونکی حکومت به د ښځو حقونو ته ښه پام وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم له ټولو ادارو غواړي چې ښځو ته فرصتونه برابر کړي او د پرمختګ لپاره یې هڅې وکړي. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر هم له میرمنو وغوښتل چې په ټولنیزو فعالیتونو کې برخه واخلي. شاه جهان یزدان پرست په دې غونډه کې د میرمن غزنفر د رالیږلي پیغام و برخه داسی ولوسته
جرات و جسارت زنان متشکل
زمان ده خزو جرات ده خیرت لونکی او ده تحصیل ده دوام زمانت کوی ده خزو او ده خزو ده بنسرچونو هر دول بیغوری هغه هم په ده حساس پڑاو کی په ده مانا ده چه منگ بیرتا ده اثارت او بند زمانی خواتزو
ده خزو چر وزارت چرواکو ویل ده خزو ده حقونو ده خوندیتوب لپاره ده سول او امنیت ټینګښت ضروری دی د خځو لخوا د هڅې په داسې حال کې کیږي چې د چارواکو په وینا په هیواد کې د خځو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي د خځو چارو وزارت په یو راپور کې راغلي چې په تیر لمریز کال کې د هیواد په 22 ولایتونو کې د خځو په وړاندې د تاوتریخوالی 4515 پېښې ثبت شوې دي
کلای
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنوردن کو سلامونه مې ومني کسان چې تقاوت شوی لکه مستند سره مخ دی
زیات مشکلات دغه ده خټه نه دی کړی مزدوری نه ده کړی دغه مزدوری دی خټه تسلل ډیر مشکلات پیدا هغه معاش دولت ورکی هغه دی کول گزاره نه پکې
دولت او د متقاعدینو کورنۍ ته تکول پکار دی چې د دوی ستونزې یو څه راکمې کړي
دولت باید داسې ونکړي چې د خلکو له انرژي څخه د غوډ کار په وخت کې استفاده وکړي نور قرار واچوي او کنج کې اولادونه الماسیان باید لږ سره وخت نه وخت کینی د غل پښتنو څخه خسته نشي
نن امدا موضوع چېړو په ورستې شپه کې تمثيلي ټوډام چمتو شوی لم افرشتي مرسل سره وسی قدر من دوستانو د متقاعدینو د ریاست مسول کسان وای چې له 2,00,000 او 10,000 متقاعدین ثبت دي هغه متقاعدینو ته په دوامدار توګه تقاعد ورکول کیږي چې له 10 کلونو نه زیات وخت رسمي دند سرته رسولي وي خو که چیرې له 10 کلونو نه کار کم کړی وي هغه ته یوازې یو ځل د 10 کلن معاش له محاسبینې وروسته یو څه پیسې ورکول کیږي تقاعد معمولا هغه کسان کوي چې د کار کولو توان او انرژي نه لري په دوی کې بیا اکثره داسې کسان وي چې که څومره هم سپینسري او د ډیرو عمر وي بیا هم د کورنۍ نفقه ور پغړوی کومې پیسې چې د تقاعد په نوم ورکول کیږي د دوی لګښتونه نه پوره کوي او مېره چې پلار تقاعد شوی وي د کور ټول عاید هم د پلار تقاعد دی د تقاعد پیسې د معاش له نیمه نه هم کم دي ځکه خو لګانو ستونزو سره مخ دي
پیسې کم ورکوي کور کرا ورکی د کور کرا کنه لري نور مصارف دي او زما خپل پلار چې تقاعدي اخیسته د کله چې منګه ور سره زو تقاعدي واخلو مشکلات ډیر دي کله وای دي دفتر ته لړ شي کله غي دفتر ته دغه نه منګ ته نه راکوي چې منګه
د لغمان اوسیدونکو عبدالودود وی لغه وخت نه چې تقاوت شوی ژوند ډیر سخت تیریږي ځکه اولادونه وړدي د نش کولای چې د تقاوت په پیسو د هغوی ټول ضرورت پوره کړي
و تا کرایه را باندې و تا ګور تا مصارف خو دا شی وخت راغی چې کور ته وتلم بیرته شی براتل ما او پیسې کور راوړل
اخستل څنګه ری سخت کی آسانه
اخستل له تکلیف لري
مثلا څنګه تکلیف لري
و دا شی وخت چې کله پیسې ریسی وغه دیرو به خلاص شي دوه مې رو به طبيعت شي په تکلیف څلور مرو به پیسې راسته راځي یو
پیسې اخلي څو کارت د دفتر ته ځو راځي
خو ډیر کړه ته نار روبه کې دوه درې کړه ته راځو څو واسطي لري هغه مخکې واخلي څو واسطه نه لري هغه پاتې کیږي
د څه وخت سره چې په کور کې دی سودا نه یي مثلا وړه وریزي غوړي د شي سیاسي د تاسو سره غلمغل کړی تر پیدا کړای وړه
ډیر دا شه ډیر باندې راځي د شهرو سره مشکلي خو بیا ته ما نه قرض کوم خپل خپلوان
گزارانه کې کور کې
گزارانه کې بچان دی عیل دا غي غوړي وسو دا داخله مې بچیر دا پیسې حالت په لنی ځای کې باندې دی واغره وځي کله قرض کو یو شیور ته واخلو
یعنی ځوان ډیر مشکل ده
ځوان مشکل ده
ځینې هغه کسان چې د کار توان لري له تقاعد نه وروسته بیا د اقتصادي ستونزې لري ځان ته کار پیدا کوي په دې ډول هم له پټن کې دلونه ځان خلاصوي او هم پیسې ګټي د لوګار ستونګي عالمګل وای چې وسې خپل ډیر ستونزې حل کړې دي
تقاعد سلام له اردن راغلم په دغه وزارت کې مې وظیفه ونیوله کار کوم هم دغه ته یم یم نظر په تعلیم نامه ده رسمي هغه کې صلاحيت ده چې هغه نه پر چې کار کولای شي او کار له واسه قدرت او پروي دای دی وظیفه ځکه نظر په چی شي نظر په احکام ما ته وس کال کار کړی وو 2000 افغاني معاش راکاو
د کال
دی کار بله بله غزو مجبور سلو مدال ترق لده ما کور می پا تزمین که ورک ریاستو که می وزیفه ونی والا پا از دی متمد دی نقدی زیاد مشکلات دا غده خطه ندی کری مزدوری نده کرد دی دغه مزدوری دی خط تسلال و دیر مشکلات پیدا کرد هاگه معاش دولت ورکی هاگه دی کور گزاره نفی کنید
تا دی کم کاری تقاوت اخیست دیده؟
وو؟
تقاوت بتوم رسخته اخلی؟
تقاوت سیزه لارسم ها اول تا ورسم دو ورزی پسی گرسم سیسو مواره قرسی یا لارسم رئیس افتا رئیس افتا پیشنیت که را تا امزا وو کسی جاش با لغن رازم محصبه تا محصبه را توی سو بیا راونت میه سبا بیا ورزم راون را کبی راونی سی را کبی اولم کنترول تا لکنترول اولم تادیاتو تا الته می چوی ور ور می کا غبی را توی تو سبا رس سبا بیا ورزم ارچک می اخلم بیا اولم بانک پیسی خپل اخلم دی کور لطرپا با یا شبا نلید خپل با دای سی پلار دی دو روپه تبا می تیاج گدائی با دای نسی کوله ولی ویز مامور وم
دا تقاوت دی ریاست مسئول کسان هم دا منی کمی پیسی چی دوی دا تقاوت پنو متقاید تا ورکوی دیر کمی دی خود اولاد هم دوم را توان لری دا متقایدونو دا امور رئیس گل محمد منتظر لنور خبرو سره
دا کم دا مگه نواسی زیاده و تا اولاد لدی هم دا متقاید کرا ورکی و دو گودی کار دیر زر پی چیه کی لول مقامونو خبر دی سیدی ماشتور را دا حتا تاریخ دی اتحادی شکایتون جک سوی دی سای مصابان نظام یا گودی دیار کلیش دی مگه ماشون کم دی اخم پاس مقامو تلگل دا جلسی و سی پا وزارت عدلیه کی بلاخره گودی دولس روپی پیشنیاد گره دولس روپی اضافه سی اغا دولس تقریبا دو میلیارد روپی که دلی وزارت مالی ورش دو میلیارد مگنه لرو اب مسترد یک لبیرته
اکثر متقاعدین لدین هم شکایت کوي چې دوی خپل تقاوت په ډیر سختي اخلي په دې اکله هم لګول محمد منتظر سره هغه گیدل یو
دور بهراني حالت لرو ذاتی متقاعدین چې خپل شخص شرمی نور کاسو شرمی نه شرمی اما شخص شرمی لار ورکه خلک وشکا سو کی چیرته لار صدا واقعیت که زه تاسو نه دروغ وی ولا رښتیا وی
نو دغه طریقه مل کیږي
پرسونل ذاتی او یو وخت ورکول سي و دې موږ د یو سل دیس نه فارو اوس لاس نه فارما سه موږ نه لرو ترقیس تشکیل سو اوس لګار د دې موږ مامورین اضافه بستی پرسونل مطلق کم ده
د پغمان اوسنکی داوود اعظم هم وای چې په متقاعدینو کې داسې کسان ډیر دي چې هغوی د کار کولو او پیسو ګټلو لپاره څوک نه لري نو دولت خو باید دومره څه ورکړي چې ګزاره یې پرې وشي ځکه هغوی خپله ټوله انرژي هم د دولت ته په خدمت کولو کې مصرف کړې ده
دولت باید داسې ونکړي چې د خلکو له انرژي څخه د هغو د کار په وخت کې استفاده وکړي نورې کرار واچوي او کونج کې د دوی د تقاعد هغه اندازه څه نا څه زیاته شي چې د دوی ورځنۍ ستونزې پرې حل شي داسه کسانی چې هغوی لا هم کار توان لري د خدمت کلونه پوره شوی بی هغوی تا پا داس شرکتونو که چه هغا ده تجارت امکانات رو تبرابر شی تجارت رو کهویم
دا نازم پا باور ده متقاید و کسانو کورنی تا هم پکرده چه تر خپل توانه تقاوت شوی تا زینی آسانتیاوی برابری کری
هغا کار چه ده هغا لده زرخت او سیلی او توان سر برابر وی جالب وی ورتا هغا ورتا آماده کی ندا چه فشار پی راونی یا هم دارنگا پا اویلی که چه چوک زای ولری ده گلان ده روزلو زمینه ورتا برابر کی گلدانه ورتا راونی که چرت لغی سر علاقه وی ندا چه پا غا فشار راونی چه قرار ناسته ده گلان خروزه یا مثلا زین هغا کتابونه چه ده دل مطالعه سر که علاقه وی کتابونه ورتا راونی ورتا کی اگ دی و کتاب خانه پا کور کی جوره کی اغا وقت نا وقت ولولی ده شاگردان و ده ترگه کولو زمینه برابر کی پا کور کی ورتا یو کورس پا شکل چه ماشومان راشی یا لویان راشی اگوی تا درس ور کی پا زمن که وده تا یو عاید هم کی گی او که بیل عاید تا خواک واده اغا بیخی که نور و علا نور
درن اردن کو اوز تمثیل روڑا رو پا تمثیل روڑا که ده واکسین پار زخت خبری شوی
ویلم ده خشته گدر تراغلا لکه بلبلا چه باران وحلوینا لکه بلبلا چه باران وحلوینا خدای با پخپل ماز دیگر کی دچه نارو چکو تم گورم اینا دچه نارو چکو تم گورم اینا چی شده خزا؟ و خزی؟ چی شوی؟
څو یې چې ناری دې بندي کړی
یو سپینه پاره راوړ چې یاد شو خپلم ځان سره چې یاد نه میوزي
څه 50 کله ما سودا خو مې نه در نه غوښتي خو لیک سودا ده دغه د وخت په دې کې ولیکه
واخزي دا خو دې وې دې واکسین کارت دې باندې څنګه ولیکم
و څه کې واکسین خو مې وکه
نو خو دې انصاف در کې دلته وګورته دې کارت وګوره دا څومره خانی پکې دي؟ دا هر یو دی واکسین دی او تا دغه یوه خانه درته خط کړی ده، نو ټولې پاتې دي.
کور مې دی ودانی، دغه یوه یوه دوره واکسین خو مې کړه. موږ چا واکسین کړی یو؟ تا د ګوره راته څنګه رکه روغه ناسته یم.
ډېره رکه روغه ده خورې، کله مې سر درد کوي، کله تبې نیولی یم، زیړ زبیخله رنګ دې دی، نور در باندې څه شی وشي؟
همدا دی چې ستا ماشومان ټوله ورځ ناروغه وي، واکسینونه دې نه دي کړي.
خورې، ناروغي په واکسین پورې څه اړه لري؟
خو ډاکترانو نه پوهېږي که نه، هغوی چغې درته وایي لانونه درته کوي، ته وایي څه ګټه به ورته وکړي؟ ښه خورې دې زه څه ووایم؟
دا نه ده پوسه یې په دا خبره، دغه کارت چې مور سره واخې هلته جوړ ته وایي ډاکټر ته چې دغه د کوم واکسینونه یې سوي دي، کوم پاتې دي چې انوز زما د اولادو وسي ټوله دې بوزي.
زه به بوزم که ورته سبا کول سبا به وکړي، که بله ورځ ورته کول بله ورځ به بوزم.
اوکې، کارتونه یې پیدا کړه، ټوله کارتونه پیدا کړه.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، اداري فساد چې افغانستان په ټوله نړۍ کې اول امره او مشهوره که، هسې مو کبر کوو چې اداري فساد ورانی وکړه او هېواد وروسته پاتې که. د عمر شوره چې اداري فساد یې واته ورکړه، د بلې هېڅ لارې نشو پیدا کولی. د خبرونې په پیل کې مو په همدې اړه له یو نامسوول سره مرکه درته کړې، دغه دی وایورئ.
صاحب، د ملګرو ملتونو یو مقام ویلي دي چې په افغانستان کې له جنګ نه اداري فساد ډېر خطرناک دی، تاسو په دې هکله څه وایئ؟
د ملګرو ملتونو زیاتره مقامات غیر مسؤولانه خبرې کوي او زموږ د هېواد حالات، شرایط، امکانات او ظرفیتونه په پام کې نه نیسي. ته وګوره، موږ چارواکي چې دفترونو ته ځو، نو لومړی باید د ټول خار سړکونه د ترافیکو په مخ وتړو، بیا لاړ شو، کنه له کور هم نشو راوتلی. د ملګرو ملتونو مقامات په امنیت کې ژوند کوي، په رفا کې ژوند کوي، هر څه پریمانه دي. نو چې دوی دغسې غیر مسؤولانه خبرې ونه کړي څه به کوي؟
خو ګورئ صاحب، دغه بې امنیتي او دغه وروسته پاتې والی هم د اداري فساد، رشوت او اختلاس نتیجه ده.
زه نه وایم چې اداري فساد به نه وي، رشوت او اختلاس به نه وي، خو دا هم د هېواد یو ضرورت دی چې لا اقل یوه طبقه خلکو په نس ماړه وي. ته وګوره، زه یوه ښه لوکس کور ته ضرورت نه لرم، زما بچان باید په بهر کې زده کړې ونه کړي، زما میبن باید په میاشت کې یو ځل حد اقل دا نږدې دوبۍ ته د شاپینګ کولو لپاره لاړه نشي.
دا څه وایې؟ په داسې حال کې چې زیاتره خلک د یو وخت وچه ډوډۍ نه لري، تاسو دومره لوړ خواهشات لرئ؟
دا خواهشات نه دي، دا د یو چارواکي ضرورتونه دي. تا دنیا نه ده لیدلې چې خلک څه کوي. په تیره خو د حکومتونو لوړ پوړي چارواکي په میاشتو میاشتو د نړۍ ښکلو تفریح ځایونو ته ځي، پام دې دی څه کارونه وایي او خپل پام بدلوي تر څو د خپل هېواد لپاره په آرام فکر کار وکړي.
ګورئ صاحب، دغه اداري فساد خو لومړی خلک له حکومت څخه لرې کړل، او اوس دا خطر دی چې نړیواله ټولنه هم خپلې مرستې بندې کړي.
بندې دې کړي؟ لس روپۍ مرسته کوي او شل کرته په مخ را باندې را باسي.
که نړیواله ټولنه مرستې بندې کړي، دا به خطرناک کار نه وي؟
څه خطرناک دی؟ اوس موږ هم هغه پخواني خلک نه یو چې یوې روپۍ ته به حیران پاتې یو. شکر دی هر څه لرو، په کیسه کې هم نه یو.
یو څو محدود کسان به دغسې وي، نو زیاتره خلک خو د بېګا ډوډۍ ته حیران دي.
ګوره خبریالې، حکومت هم د همدغو کسانو په زور ولاړ دی. کوم ته چې ته څو محدود کسان وایې، او نړی هم مجبوره ده چې د همدغې ډلې سره مرستې وکړي. همدغه کسان دي چې ځانونه یې راکټونو او ځانمرګو بریدونو ته ټینګ کړي دي.
او خو په همدغو راکټونو او بریدونو کې ګټه ده، که نه وای نو دوی به یې کوم غم کړی وو.
ګوره خبریالې، له دغه ډول تند باز څخه څه نه جوړېږي. ښه خبره دا ده چې هر مشکل ته یو منطقي حل پیدا کړو.
مثلا څه ډول؟
مثلا داسې چې مونږ به هم لس ګوتي په خوله نه نباسو، او تاسې خبریالان به هم هومره نه تندېږئ چې هم خپلې ګټې له لاسه ورکئ او هم زموږ ګټو ته خطر پېښ کئ. نو داسې وکړه چې همدغه اوس یوه عریضه ولیکه چې د کور د یوې ښې نمرې امر درکړم. د ادارې فساد باس یو ډېر کړکېچن او اوږد باس دی. ښه دا ده چې د ځمکې نمره دې واخلې او ژر پکې کور جوړ کړې.
مننه. خو
خو موپسې مګر څه خیر نه دې منه کوم. ته پوه شه او ادارې فساد دی، خو لومړی دې کور جوړ که کور.
سمه ده صاحب، برا دې پیدری فساد شي. والے
زکچه
ولتی رتبه مامورین لوړ رتبه او تا خو دې خوکیږي.
زکه چې خواران ګومان کوي چې په دې ډول به دوی هم لوړ رتبه شي.
ولې څوک دې سړی تختونو مخنه نیسي؟
زکه چې په خپل سړی هم دغه کار کوي.
ولې هر ورځ یو نوی پانتون جوړیږي؟
زکه چې درسونو پسې خو هسې هم څوک نه ګرځي چې هغه د فراغت سندونه خو یې پریمانه شي.
زیاتر خلک ایران پاتیدی چې چیرته ساعت تیر کی د همداسې او تن له حاله مخبره وو.
الکه خیرو خانه، څنګه داسې خوشینه یو په چرت کې ناستی؟
ستړی مشی، ریختیا می هم زړه ډیر پتنګ دی او هیڅ سات را باندې نه تیریږي.
خیر یوسی، ولار سی و تلویزیون ته کې نه زوره وره په یو نه په یو چینل کې خو به داسې یو څه ویسی سات دی ورته تیر سی.
خه خبره دی وکړه، خو برق چیرې دی وروره؟
ریختیا دی وویل، له برق نه خو اوس د اونقاګۍ جوړه سوې ده زوره وره. د یو یوه چې په پایتخت کې برق نه وینو.
پایتخت؟ آغا آغا پایتخت نه دی چې خلک یې ګڼي او د یوه هیواد مرکز ورته وایي. دا خو پایتخت دی، یعنی د تخت پخې.
ریښتیا دی وویل، که نه وي کوم پارک ته به تللی وې، چکر به دې پکې والی وو.
د پارک هم نوم پاتې دی وروره، نه پکې چمن شته نه ګلان، بس پارکونه سم لکه د بکوا دښته، د دوړو او ګردونو مرکزونه دي. بیا کاشکې یوازې دوړې وای چې قدم اخلي نو یو پوډری به پکې پروت وي.
همداسې ده، پارکونه خو یاره د نشو ځایونه دي او یا هم د قمار. د پارکونو یوه نښه هم نه ده پکې پاته.
چې څوک پاملرنه نه ورته کوي نو څنګه به یې نښه پکې پاتې شي؟ سم و نیم خو یې زورورو قیچي کړل او هوټلونه یې پکې جوړ کړل وروره.
ښه نو چې پارک هم نسو، کومې سینما ته به تللی وې؟
تو مې نو له بارانه جیګوي او ناوې ته مې کینوي.
ولې؟
یوه ورځ مې همدا شوق وکړ او سینما ته لاړم، خو لا ناس نه وم چې شپیلکونه او چیغې پیل شوې. تا به ویل چې یا مظاهره ده او یا هم کومه بله پیښه شوې ده. آخر مې په غوږونو کې ګوتې واچولې.
دا څه وایې ته؟
ریښتیا درته وایم، چیغې او شپیلکونو پسې بلاکه دومره د چرسو او سګرټو لوخړې وې چې سا دې نه شو ایستلی پکې سا.
ولې نو په سینما کې مازفین نه و چې خلک یې منع کړي وای؟
او وروره، چای خبره منله، په دودونه یې هم بلاکه ورکې که. تر څو چې فلم پیل کېده درې څلور سرونه مات شول او چړې او چاقوګان را وایستل شوه.
دا څه وایې؟ ولې؟
هېڅ، بس په نه خبره به دوه درې کسه سره ونښتل. ما ویل زه چې فلم شروع شي نو کراري به شي، خو کله چې فلم شروع شو له هر صحنه سره به چیغې او بیا ادبه کلمې راپورته شوې. په تیره د سندرو په وخت کې خو به له ځانه شرمېدې چې دا مې څه بد کول چې راغلم.
رښتیا وایې منامې، زه چې په ملي باس کې سپور سم تر څو چې کوزېږم نو په تشویش کې یم چې اوس به په کومه بلا واوړم او اوس به په کومه بلا واوړم. ته خو لا سینما ښه، ځه نو بیا ژوبڼ ته ولاړ سه.
وروره، ژوبڼ ته چې لاړ شي نو پښیمانه به شي، په هغه دوه درې شادیانو لیوانو او یوګو به دې زړه ټوک ټوک شي. له لوږې نه سیل کوونکو ته دقیقه کې لس سلامونه کوي. که اوس کوم نخود، مونپلی او یا بسکټ راواچوي، د هغوی لوږه او خواري چې وویني بس په خپل حال به شکر وباسي. شکر
کله ورچې نو دی ویله کومه کوي. یاره خیروخانه، د ما د زړه دومره راته په تنګ کړ چې نږدې دی چې وچوي. اوس ماته لار راښیې چې زه څه وکړم.
یاره زه خو وایم چې زه دواړه چېرته کرار سرکېدو ویده شو، له دې نه ښه کار نشته.
تر دا خوله دې جار سمه ګل، خبره دې وکړه، ښه خبره دې وکړه، خو زه وېرېږم چې په خوب کې مو خپسۍ ونه نیسي.
دغه خپرونه ننګیر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، عبدالرحمن صادق سپینغر، حسین حکمت او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
پیالی دیا مخونا دخوانو یا پیالی دیا مخونا دخوانو روزگار استغفار بلا انکار ہر قدم ملا نگار نگار چالمین تو بکری